السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبهیدل چې لوی انساني فاجعه یې رامنځته کړه. دې سیلونو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان ووژل او زرګونه نور ټپیان کړل. دې سیلونو همداراز زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبایوه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې کتنه کې میرمن وطنبایوه د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې ښاغلی عبداللهیان همداراز په ایران کې دیره 2 میلیون افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې د مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال دیره دي. په استرالیا کې وقازي د هواد پاوز یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسناد د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د ادعا او رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبرای د استرالیا د پلازمېنې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 50 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د مکبرایډ لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ABC د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ. د دغه سریال په اوو برخو کې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژلو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې خپور کړ، داس شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان، بزګران او ملکي وګړي وژلې دي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 میلادي کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله. ډیری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفع کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې، خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه، نو ځکه خبرې بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفع کې د اسرائیل پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. په روانه می میاشت کې په رفع کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرائیل رفع سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د پکتیا امنیه قومندانې کې طالب چارواکو تایید کړه چې په رونی ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په باب به واورې چې د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وایي په بغلان ولایت کې وروستیو سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې نیمایي ماشومان دي. د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره هم یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو د مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل دي خلکو کورونه ویړلو ننځکه خراب کړل دي خلکو غنم او نور جانونه رامنځته کړل.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په غزه کې د اوربن لپاره منځګړي وایي چې خبرې پر رفه د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله په ټپه درېدلې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخله دې چې په افغانستان کې د ورستو سیلونو له عمله ده زیانمن شو د وضعیت په باب راپورونه ته مخه کړو. زود پکتیا ته د پکتیا امنی قومندانې کې مطالب چارواکو تایید کړ چې پرونې ځواکونه له پاکستاني امپوزیانو سره نښته کړې ده. د دې ولسوالۍ امنی قومندانې کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته تر دې پیل شو چې پاکستاني پوځیانو په سپینه شګه کې د عمر په نوم د دوی پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. سرچینه زیاتوي په دې نښته کې د دوی ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان حکومت رسمن د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارو تر کنټرول لاندې ځینو اکسپانو دا نښته تایید کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل پر پورته.
د پکتیا ولایت پامنیا قومندانۍ کې سرچینو ازادي رادیو ته ومنله چې پرون په ډیورن کرخه د زازی اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. سرچینې د خپل غږ او نوم نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل نښته پرون مازدیګر نږدې 4 بجې وروسته تر دې پال شو چې پاکستانی عسکرو د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. د سرچینې له قوله نښته د شپې تر 8:30 بجو روانه وه او د دوی امنیتي ځواکونو ته پکې کوم مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان حکومت بیا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو یو شمیر اکسپارټ چې د پاکستاني حکومت د استخباراتي چینلونو تر کنټرول لاندې نشرات لري دا جګړه تایید کړي. د اکسپارټ لیکلي نخته د ډیورن کرخي د خرلاچي او ډنډ پټان للستر 12 کیلومتر سیمو کې د دواړو لوريو ترمنځ شوي. دوی تور پورې کړه چې لومړی ډزې د طالبانو ځواکونو کړي او پاکستانی عسکر مقابل برید ته مجبور شوي دي. د اکسپانو په نخته کې د دیارلس طالب ځواکونو د مرګ ژوبلې ادعا هم کړي، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د پکتیا په زازی اریوب ولسوالۍ کې د سیمې خلکو هم د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې پرونی جګړه تایید کړه، خو زیاتوي د مرګ ژوبلې په اړه ځکه معلومات نه لري چې د طالبانو عسکر هیڅ چاته د نخته سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا نخته ورسته تر دې کې چې پاکستانی جیټ الوتکو د پنځشنبې په ورځ د پکتیکا په وړممی ولسوالۍ بمبار وکړ. په افغان خاوره د پاکستانی الوتکو له هوایي حملې ورسته کندهار د پاکستانی پلاوي سفر چې تمه و د یک شنبې په ورځ وشي لغوه شو. پاکستان ورسته کې په خوراتون د لهجه تور لګوي چې افغانستان خاوره د ټي ټي پی وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په ورستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمیر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان لغړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې ورسته وسیلونو شاوخوا 3000 کسان زیانمن کړي چې لکتر لګنی مې خزي او ماشومان دي. د سیف د چلډرن په وینا شاوخوا 3000 ماشومان به کور شوي دي. په بغلان او نور ولایتونو کې د ورسته وسیلونو زیانمن شوي کسان هم وای چې خپل ماشومان سره په ډیر بد وضعیت کې دي او سخت مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومان د ژغورلو سازمان سیف د چلډرن لخوا په خبر شوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د می په 14 مخبر شوی په بغلان کې د سیلاب ځپلو ماشومان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوی. د سازمان د سیمه ایزو طالب چارواکو په حواله ویلي چې په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او وروستیو سیلابونو له امله 12000 کورونه ویجاړ شوي، د 40000 ماشومانو په ګډون 80000 کسان زیانمن شوي دي. د زینو نورو ارتیاو ترڅنګ د څخاکو بوتن لاسرسي زده کړو او د لوبو لپاره د مناسب لوبغالو نشټون هغه څه دي چې سیف د چلډرن یې د بغلان د سیلاب ځپلو ماشومانو لپاره د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان د طالبانو په حواله ویلي چې په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 145 تنو ته رسیدلی او زیاته کړې ده چې د لټون د عملیاتو په دوام کې د یاد شمیرې د زیاتېدو اټکل شوی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د وژل شویو شمیر 315 کسه دی. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د بغلان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې د څښاک د صحي اوبو د نشتوالي له امله ماشومان د معدې د درد په څیر ناروغیو باندې اخته شوي دي. دغې ادارې په بغلان کې د خپلو بیړنیو مرستو د یوې برخې په توګه د ګرځنده کلینیک د جوړېدو اعلان کړی، خو یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وایي چې دوی بیړنیو خوراکي توکو، جامو او نورو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. پاچا خان له هغو کسانو څخه دی چې د بغلان سیلابونو کې خپل ټوله هستی له لاسه ورکړې. وایي چې د خپل ماشوم د ژغورلو پر مهال یې پښه ټپي شوې. نوموړی زیاتوي چې اوس له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خپل کلي په یوه هدیره کې شپې او ورځې تیروي.
موږ خپل هدیرې ته راغلو، موږ خپل ځانونه هدیرې ته ورسول. زه ولس کسیزه کورنۍ لرم، تاسو وګورئ وکلن اته کلن دوی خوراکي توکو کمپلو ته اړتیا لري.
سهراب هم د بغلان اوسیدونکی دی، وایي د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي چې د ځمکې له لاندې له خټو خپل کالي راوباسي.
اوس موږ دلته له خپلو ماشومانو سره د خپلې حویلۍ منځ کې یو هڅه کوو چې د خټو له لاندې سنې بړستنې واړه واړه ضروري توکي راوباسو.
هممهاله په تېره یوه میاشت کې بارانونو او سیلابونو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي او سیلاب ځپلی شاه محمد ازادي رادیو ته وایي
مشکل دي او خلک خپل کور نه به کور دي، ماشومان هم دسې دي سبقونو او یعنی غربت حالات کې دي، غریز خلک دي او کاروبار نشته، همداسي زنانه ونیسه، همداسي ماشومان ونیسه.
په افغانستان کې د وری میاشتې له پایله را په دی خو سخت بارانونه او سیلابونه راوتلي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي او د دغو اقلیمي بدلونونو د پایلو سره د مبارزې لپاره پر ځان بسیان نه دي. خوله دې سره سره په افغانستان کې سیلاب ځپلي له سیلاب وروسته خپل د ژوند نوې پایل ته اندېښمن دي.
په نړۍ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر مستحق کسانو د ویشلو بهیر پیل کړی دی. یو شمېر د رضاکارانو او د خیریه بنسټونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي، کمپلې خیمې او د څښاک اوبه رسولي، خو د هغوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي.
دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه واچې د دغه ولایت یو رضاکار ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان، سپینګیری او سپینساري میرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلې دي. دغو سیلابونو تر ټولو زیات مرګزوبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړول دي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبه په ورځ د مې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو سیمو ته د مرستندوی بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
صورت کېږي چې داخته په دې مرستو غشلو باندې دین کوم روز په خارج کې دی، خو دې لري هغه هم خپل قدر وسه توان درست کړی د منګل دی ویشو ته منګه ډیر عشد زړه چې دلته د غذا او د غذا نشټونو د وبو نشټونو دا مو مختلفه ساحو ته رسولي دي.
خو دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي چې څه هم جنو کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څم راستي وروړي او دوی پر خلکو ویشلې خدا بسنه نه کوي او لنور خلکو خیریه بنسټونو او ادارو د لازیات مرستو غوښتنه کوي.
د ځینې خیریه بنسټونو په همکاري باندې د دیو لاري نه خوراکي توکي دیږي، همدلته پخېږي او دا مکمله بسته بندي کېږي. د هلیکوپټرو لاري نه هغه ساي هزار ته درګه د انتقالیږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله د خلک په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي، نو الله هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو د راټولولو دا لړۍ یوازې په کور دننه نه، بلکې له هېواده بهر هم ځینو افغانانو د نقدي مرستو د راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې میشت عبدالله میاخیل وایي د یو آنلاین کمپاین له لارې تر 20,000 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به یې په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 کسانو مرسته کړي چې ټوټل 20,650 پاوند شوي دي. دغه مرستې به موږ بغلان ته استو په راتلونکي اونۍ کې انشاءالله. هلته خلکو ته هغه تر ټولو چې زیانمن شوي خلک دي هغوی ته به نغدي مرسته به ورسره کوو.
بلخوا د بغلان ولایت د بیلابیل ولسوالیو سیلاب ځپلي وایي دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزي ولسوالۍ لقیو سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت د سیلاب ځپلو ته د بیړنیو او لومړنیو توکو، روغتیایي اسانتیاو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل ټانکونو نن سه شنبه د غزې په رفح ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد ته نږدې د دې ښار د هستوګنې ناحیو ته ورسېدل. په دې سیمو کې له 1,000,000 زیات فلسطیني وګړو چې د غزې په څه باندې 7 میاشتو جګړو کې بې ځایه شوي پناه اخیستې ده. له دې سره قطر چې د اوربند لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی نن وویل د غزې پر رفح ښار کې د اسرایلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وې، خو هغه زیاته کړه چې خبرې به له دې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. ال ثانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د ال ثانی په وینا په رفح کې د اسرایلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرایلو ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي، حتی که یې متحدان هم له ملاتړ څخه لاس واخلي. اسرایل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دیره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې اسرایلی ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک له لویدیځ څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرایلی سرتیری پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یوه واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د حماس ډلې پوځي څانګې ویلي دي چې د اسرایلو یو پوځي ګاډی په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله ویشتلی او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. د اسرایلو دفاع وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د اسرایلو پوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونو یې د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو ګڼې ځالې له منځه وړي دي.
اسرائیل د خار په ختیز ارخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د لمینځوړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویل دي چې په تیر څه باندې یو ونې کې شاوخوا 3.5 لک کسان لرفه خار څخه وتلی دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې خلک لستړیا لوګي او ویری سره مخامخ دي او اوس د غزې هیڅ ځای امن نه دی.
لا خبرونو ور اخوا
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت وی حساس مرحله ته رسیدلې ده. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم خبر کړی ویلي طالبانو دوهم ځلي واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د دوی په زده کړو کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده نه هیلې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرامه وضعیت یوی حساس مرحله ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویری د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلیو نقص کړی دي. د سازمان د دوه شنبې پر ورځ یو مقاله کې چې د افغان خوځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خوځو د حقوقو په برخه کې د ورستي ولسیو پرمختګونه لمنځوړي، بلکې افغان خزي د ظلم او ستم یوې بلې تیاري دورې ته وړي دي. خود طالبان حکومت بیا تل ویلی چې په افغانستان کې د خوځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی او د نجونو خوځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیز ازادۍ، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیا او ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او د دې موضوع لنجونو او خوځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او خوځو په تورو وهلي او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خوځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هیلې کړی دي. لوړو زده کړو محروم شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه
دا چې په کور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر نه هلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړي سي او دا سی فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلۍ هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو د افغانستان په چیرې هیواد کې خزه یعنی هیڅ. زه د یو افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. خزه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
محروم کړئ.
د طالبانو حکومت واکته ل بیا ځلی رسید ورسته افغان جوړ یو خزي لشبګم ټولګي پورتل زده کړو، کار، ټولنیز ازادۍ او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محروم کړی دي. دوی دې پرې کړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړی دي او ل طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي. خو دوی رژیم ترې تل دفاع کړی ده.
په استرالیا کې یو قاضي د هواد پوزي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور پنځ دی شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د داول را برسره کې دوه سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک براید د استرالیا د پلازمینې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مک براید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو وویشت میاشتې په بند کې تیروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کیدی شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مک براید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مک براید لخوا افشا شوی اسناد د استرالیایي خبرندوی شبکې ای بی سی د هغه سریال اساس وګرځیدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسی افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنگي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل، داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو لمخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مک برایت سزا د دې ثبوت چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه یې په اروزګان ولایت کې دېره وو. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي. وروستیو سیلابونو په دې ولسوالۍ کې خلکو ته هم درانه زیانونه اړولې دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نور سیمو او ولسوالۍ په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمنو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنۍ مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسیدونکي خانوري مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکار موسسه د همکاري سره وکړي د دې ته یو څو کومکونه ورسه یا جل کو او نور باید کار زمينه ته برابر وس وسار منطقه حق لري ګوره وزاپورت بریم خل منطقه او غز ورانو کار کې وکړ سکته نکلام را وس دا منطقه د باید د منطقه خلک باید مصرف وس.
د زرمت ولسوالۍ یو بل سیدونکو نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوی کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واسه پوره دی. خود چات دروازو او کړکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو نمځکه خراب کړل د خلکو غنم او د سنور جانونه رمن ستکلو بل هل مخبل کار روان کړای دا او وز پلاس کې د مرسنه لارو سي مثال بور ورته وي یا بور ته واخلو لړګي او ورنه ورته یا شي خل لار ډیره لوی خبره.
ورسته یو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړي. په دې سړک دیاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګورات کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکو عطا محمد وویل
ولا ډیر خلک ما ولر شرن تکلیف دوه لار باندې کومه لار لار سم ما ورته داس مکرب خېلو باندې ولر مکاو باندې براوځي نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخ ډیر ضرورت لري.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر زرمت راوستي او درې ورځې ور باندې لار کې تیری شوی دی وایي
چې زر ورسه د مشکلې هم کې بچ کړي مالې ماتي وي کمانه ټایرونه بچ کې وي چې بلیار په خاوي هیڅ مشکل بنوي.
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستۍ بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوخت مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملی بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګنج کې شمېر کورونه نړیدلې خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوی نه چې دا یم د خان نظر او درې سو نغد پیسې ورکړ کې او نصیب خان راجن کړ دی او په یاینده هفته کې به د دبليو فی د خان خوراکي مواد او غیر خوراکي او د قصد فایرسي د خانم نغد پیسې ورکول کې.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان له اقليمي بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقليمي بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړې دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزی بغلان، نهرین او د پلوخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
او دا خبری مجله هم د کونړ په دریو ولسوالیو نارنګ مانوګي او شیګل کې د ترافیکي پیښو په شمول د څو پیښو په اړه راپور سره پای ته رسیږي.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وای په ولایت کې په دریو جلا پیښو کې درې تنه وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د یاد قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ مازیګر مهال د مانوګي ولسوالۍ اړوند ترړې سیمه کې د یو سراچه موټر چپکې دوه پیخه کې 15 تنه ټپین شوې دي او په نارنګ ولسوالۍ کې بیا د دولتي رینجر او د موټر سایکل ټکر کې دوه تنه وژل شوی او یو میرمن ټپي شوې ده.
کونړ ولایت په دوه جرات ترافیکي پیښو کې اته نفر ته مرجو بلوختلې. په یادو پیښو کې لار او زوی په شهادت رسیدلی او شپږ نور نه زخمیان شوی. زخمیان پر خپل وخت روغتون ته انتقال شوی. د ترافیک مدیریت مسولین د یادو پیښو درامت کېدو لامل د ډرایورانو تیز رفتاری او بی احتیاطی بللې.
خاغلې دهقان وای په شګل ولسوالۍ کې یوه وینولس کلنې پیغلې د نامعلومو لاملونو په وجه ځان په ټوپک وشتلې او زه پر زه مړ شوې ده. د هغه په خبره چې د جنۍ پلار او ورور د شګر ولسوالۍ امنیه قومندانې ته د پوښتنو او ګرویګنو لپاره راوړل شوې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سرکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ لامل ترافیکی پیښې او د هغې تلفات زیات شوې دي او همداراز د بیروزګاری او کورنۍ تاوتریخوالي په وجه د ځوانانو ځانوژنه کې هم زیاتوالی راغلی دی.